ويشت يولس تلر ويشت دواسو يو ازادي راديو تاغوش يست پتسو شبو كي دوا اونيز پروگرامون اخباري جب دشو زو خاص پروگرام نيما نري دغرز اساسي او بشري حقوق خوص دخبروني نيماوي تا ورسيدو ده دي سات مهم خبرونا يوار بيا پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وی په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله اسمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې دولس بجې او لس دقیقې یولس بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي څلور کسان مړه شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1300 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي سش کال له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم نه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوتریش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دي پرانیستي وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډي بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادې راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو سدې په وتی د ګیانې ولسوالی او د برمل ولسوالی چې مختنی په زلزله ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطره دوی چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بخي د ستونزو سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او سلور زخمان لرو کورونا درې درش دی نو زلزلہ ډیره تیز وا الحمدلله سمج تیز عمر تلفات نه او تلفات کامو
لدی مخک دی جون د 28مه په زلزلہ کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالۍ کې د پراخو مالی زیانونو سربیره د ځای چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر د نیم زره کسان خودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې پلازمینه کابل کې لکلونو راهیسی خاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي هڅه یې پیل کړي چې خاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړ شوې طرحه د ریاست الوزرا لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلي شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوي دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تګ او راتګ کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي، هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر بیا په بل مسیر کې تګ او راتګ نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي او راځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایطو ته اجازه ورنکړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلی پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنکړل شي چې په ښار کې سپرلی له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمیر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته دري، هر څوک خپل پسر سوالی اخلي.
خصوصاً موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاسترو او مرسیدس چې هر چیرته زروي هلته سپرلی پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګوڼه جوړوي. په دې ښار کې بیخي هر څوک په خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به یې د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلوله میرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعضه مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړې وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسېدونکي شازیه چې په سترګو معلوله ده وایي
ځینې به ویلې چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. زما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه دا خو کومه بدی نه ده. نابینایي زما په نظر ماته پرابلم دی. دوی ته خو کوم مشکل نه.
سهار افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وایي معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نور و کسانو ته چې معلول شوی دی روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلی ځلې کوي.
تیم کاری مې بود که به شفاخانه می رفتم.
زه به روغتون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډیر به ناهیلي وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما به له دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته ځیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیلې لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې موسکا خپره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر یې کاوه دوی لوېدلې دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسینګي اجمل وایي چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول له هغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس ونه کړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوی د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم که مایوب نارینه وي، زه ورسره ډېره مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا د ځوان مسؤلیت دی چې باید مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نشي کولی، حتی مرسته یې هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل سي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي، ځکه د هر څه د الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجیبه وګرځو تر څو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره راغلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پرېکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دیني وجیبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغې برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډېر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی په اوس وخت کې. بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چېرته چې معلول کسان ګوري، چېرته چې غریبې مېرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې مایوب دي له هغوی باندې رشخند وهي، ویډیوګانې تې کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خپروي، چې دا د انساني کراماتو نه څخه لرې خبره ده او د یو ځوان لپاره که ووایم چې شرمناکه خبره ده.
اجمل په خپلو خبرو کې له یو شمېر کسانو څخه یادونه وکړه چې دوی د معلوله وګړو د ځورولو سبب کېږي. له رواني اړخه که چیرې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختېږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابته کړه چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په هره برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنې کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاسه ورکړی ده، په ټولنې کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغو ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بېځایه نیوکې کوي، دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نه شي. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کېږي، موږ ویلی شو دو په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کېږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېره وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ضربین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکو کې، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بېلابېلو دلیلونو خپل یا وظایف د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړو منګه او ورته ډاډګیرنه ورکړو تر څو راتلونکي ته دو هیله من شي او خپل خوند او ورونو تر څنګ که ماشومان ترس ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیره بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او هغو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټولو انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله منع کړی دی، وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې مږدی، لکه کڼی و کږی و لګلیچی و یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي، ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي، سترګې معلوله وي یا لاس و پښې معلوله وي یا کوم بل هغه مسخره کول دي یو بل مناسبي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، وهيت قول بالقوم مسخره كاين شاید لغنه بهتري وعسى، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ندي خزي یو بل مسخره کوي. خزي زنګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزي دم یو بل ته پیغور نه ور کوي، ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه رستو دا بل نوم یې ښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي، ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مږ دی یو بل معنی بد نومونه مږ دی، یو بد په معیوب معلول په هغه مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه رنځ وړي او هغه خپه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي، یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټوله نه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښه دو سره سم چلند نه کېږي، له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغه وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي حکومت یې هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل،
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوې سختینام په اساس باندې، چې د نوې فورمې ډکې شوي د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامي معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دغه راز مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتینه موږ سره یو لک دو لزره شاوخوا ته رسېدلی. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو حوالجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانه ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ دې پوښتنې په جواب کې زه وایم، موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی، همدغه راز دغه معاش حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی، او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سختي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقض شوی دي او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کی چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی موږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي.
فرض سه پوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدله، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی وو چې مخ ته لاړ شي او کېدای شوی چې په آئندہ یا الارتون کے لسیزو کے ممکن دا ماشومان دا حقونو پا خاطر دیر مبارزے سر سر دا با یعنی رامستشی دا غا حقون رامستشی چی دا حقوی طول حقا امتیازات چی پا جامعہ یا پا طولنک لری حقا تامین شی. خو متاسفانا دا مخکینی نظام درانس کردیو وروس دا غا موضوع بیا هم لسر شو او اوس دیره هر قوانین چه ده ماشومان و ده حمایت بخاطر و غوث نشته او قیوی هم نتطبیقی.
ولی اکثر وقت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته نقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په درېیم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه دا مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغې په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کړي، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کړي، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په ښه توګه مخته بوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسؤلین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسؤلینو چې د ماشومانو د حقونو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغوی ته دا ده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقونو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدای شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کړي، خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومانو ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نوی شوی، نو مونږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کوفر زیب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمرند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزر کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. الله ممل شه، خدا او بریالي اوسئ.